د سهار د لاسو بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. اساسی رادیو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 په افغانستان کې خبري شي. تر خبرونو وروسته مو د تورخم د لارې لپاره سو په تفصیل خبرو او دا به هم واوري چې یو جګپړی افغان پلاوی اسلام آباد ته روان دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه شوه. افغان حکومت د تورخم د شخړې د حل لپاره پاکستان ته یو پلاوی استوي او په پاکستان کې به خځې د یو نارینه په مخ تیزاب شندلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت ویان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه سوه. نوموړی وایي یوازې هغو مسافرو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته د سفر ویزې لري. بلخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل هم د تورخم د دروازې خلاصېدل تایید کړل. په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو له جوړولو وروسته له تېرې یکشنبې راهیسې د 3 ورځو لپاره د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وقفهیي جګړه وشوه چې له امله یې تر نن سهار دغه لار د خلکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو لوړوتبه هیئت په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته واستوي. د پلاوی د پاکستان د حکومت په غوښتنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون څرګنده کړه چې د افغان لوري مشري به د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای کوي. د راپورونو له مخې په دې پلاوی کې د ملي امنیت شورا، د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت استازي هم شامل دي. پاکستان ته د دې پلاوی د تشکیل جزئیات او د تک دقیق نیټه تر نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هليكوپترو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي پرون د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې روسانو ته د خپلو غوښتنو لیست سپارلی. حکمت کرزي څرګنده کړې چې یو پلاوی به په راتلونکي میاشت کې مسکو ته ولاړ شي او له روسي څخه به د جنگي هليكوپترو او وسلو د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. بلور ته د افغانستان او روسي حکومتونو په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مسکو کې خبریالانو ته هم وویل چې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو پر پراختیا جدي خبرې کړې دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. مسولان وایي یو پاکستانی په دې تور ونیول شوه چې له ادعا سره سم یې د یو سړي پر مخ وروسته تر دې تیزاب وشیندل چې د دې د واده له وړاندیز څخه یې وسر وغړاوه. د دې ناشنا قضیې په اړه چې په پاکستان کې ښځې پر نارینه برید کوي، د پنجاب پولیس وایي مومل مایی 4 ماشومان هم لري په ملتان کې ونیول شوه. د پولیسو په وینا مومل مایی له صدقات علي سره چې هغه هم واده لري اړیکې لرلې. مسؤولینو د جمعې په ورځ وویل مایی له صدقات علي څخه وغوښتل چې دا د دوهمې مېرمنې په توګه ومني. د ملتان په دولتي روغتون کې روغتیایي چارواکي وویل چې د صدقات علي وجود نږدې 50% کې سوځېدلی. په پاکستان کې هر کال پر سلګونو کسانو د تیزاب بریدونه کیږي چې اکثریت قربانیان یې ښځوي. د بریتانیا پولیس وایي چې دوی د پارلمان د غړي جو کاکس ته وژلو په تور یو تن نیولی. کاکس د دې پلوي کوله چې بریتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. پر دې د جون په 14 د انګلستان په شمال کې لیډز سیمې ته نږدې په چاړه حمله وشوه. عیني شاهدانو ولیدي چې بریتکوونکي همدارنګه نارې وهلې چې بریتانیا دې لومړی وي. پولیسو پرون وویل چې 52 کلن توماس می د 1 کلن جو کاکس پر وژنه تورن پیژندل شوی. توماس می د پیښې ځای ته نږدې نیول شوی او نن به محکمې ته حاضر شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له امریکا هیله لري چې د سوریې د رژیم مخالفې ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. پوتین د جمعې په ورځ په سینټ پیټرزبورګ کې نړیوال اقتصادي غونډې ته څرګنده کړه چې د سوریې په حاکم نظام کې د اپوزیسیون د پلویانو د ګډون پر امکان باید غور وشي. د پوتین په وینا په سوریه کې د نوي حکومت تشکیل بچي د دې هیواد زیات خلک باندې باور ور باندې لري. هلته روان 15 کلن کړکیچ حل کړي. هغه زیاته کړه چې د اهداف یوازې د نوي اساسي قانون او ټاکنو په مرسته ترلاسه کېدلای سي چې د پوتین په وینا بشار الاسد یې ملاتړ کړی. او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز برای اعلان کړ. صدر اعظم الابادی د دې هیواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د فلوجه ښار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې وسلوال پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې د داعش له وسلوالو د فلوجه ښار د څنډو د پاکولو لپاره عملیات دوام لري. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 50 کیلومتره کې پروت دی او 2 کاله مخکې داعش نیولی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د تورخم لار پاکستان د کومو کسانو پر مخ پرانیستې. بیا به واوري چې د تورخم د لنجې لپاره افغان پلاوی اسلام آباد ته روان دی.
د دولت یو لوړپوړی هیات ټاکل شوی ده چې هغه د ریاست جمهور او د لوړپوړي چارواکو په هغه باندې چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته واستول شي.
سعودي عربستان دا ومنله چې موږ ستاسو 25,000 نفر منو. تفاهم لیک تر اوسه پورې نه دی امضا شوی.
احمد ماهر مومند هغه افغان دی چې په ننګرهار او کابل کې ګرځنده کتابتون جوړ کړی. اوس وایي
پروګرام دا چې دا ټول هغه ولایتونو ته وګرځو ځکه چې دیته شدې ضرورت دی. مخصوصا په هغه نام نه منکو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعه.
دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې لیو افغان هم جنس باس سره هم شغیدل یو چې وایي دا ګران ده چې خپل حق لپاره په داسې شرایط او مبارزه وکړي چې قانون دې هم مخه نیسي.
It is difficult to fight for your right when the laws are spelled against you.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د معدې د ناروغۍ په اړه اوریدل شي. د تورخم لار نن سهار پرانیستل شو. تیر اونۍ یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه د تورخم له دروازې سره د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې 2 افغان سرتیري، یو پاکستاني جګړن وشل شوي او نږدې 40 تنه دواړو لوریو ته ټپیان شوي دي. د چهارشنبه پورې سروسه تر دې اوربند وشو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او په تورخم کې هم د دواړو خواوو د سرحدي ساتونکو استازو خبرې سره وکړي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری وای.
نن شاوخوا 8 بجې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ خلاص شوه. دغه موضوع د ورېتی داري مون سره شریکه کړل او په خبرې داسان چې هغه پاسپورت او ویزه ولري عملاً هغه تګراته کول شي او دغه تګراته عملاً 8 بجې پیل شو. بل دغه موضوع چې په تورخم کې په ختیځ سیمه کې سرحدي ځواکونو رئیس ارکان چې هلته میشته دغه شخړې د پیل نه اوس هم هغه څه دی او دغه موضوع شریکه کړه. هغه هم دا تایید کړله چې دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده او په دروازه باندې هم کار ولاړ دی. هغه ویل چې پاکستاني لوري دروازه خلاصه کړې ده او دا چې کله افغان لوري سره په تفاهم ته ورسېده نو هغه نوي کار شروع کړي. یعنی کار په دروازه باندې نه دی پیل شوی، یوازې دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه کړې ده.
دروازه چې خلاصه شوې ده، ځینې د سوداګرو موټر د تورخم دواړو لورو ته روانو. د دغه موټرو تګ راتګ هم پیل شوې ده.
ما خامري چې دغه اوازه په ځینو رسنیو کې خبر شوې و چې ممکن نن ورځ د تاکل شوی و چې دغه دروازه د مسافر پر مخ خلاصې کېو. یو شمېر مسافر دواړو لورو ته چې لوړانه خبر شي او هغه ځنه رسورې تورخم ته عملاً د دې خبره چې د مسافر تګ راتګ پیل کړو، ممکن دغه موټر چې بندې پاتې دي دا به هم
شینوار صاحب کسم تاسو په پیل کې اشاره ورته وکړه، خو بیا هم د لا وضاحت لپاره یوازې هغه کسان پاکستان ته تللی شي چې پاسپورت او ویزه ولري.
او دغه موضوع چې د ولایتي ادارې سره مونږ شریک کړل چې هغه د پخوا په ډول باندې هر څه کولای شي. که څنګه غول چې نه پاسپورت او ویزا شرط دی ځکه چې دوی صرف د مسافر پر مخ لاره خلاصه کړې ده او نور هغه څونه چې دي هغه لاپوزی ده چې بې پاسپورټه څوک نه پرېږدي. نو پاسپورټ او ویزا چې دی په هغه کې قتل کېږي.
ځینې کسان په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري او هغوی د افغانستان خواته راوښتي وو، د دغو کسانو په برخه کې هم بندیز شته او که نه دوی کولی شي چې پورې اوسي؟
دغه موضوع به هم معلومه شي، ولې دغه شخړې نه وسوال شخړې نه مخکې هم دغه پاکستانی کارتونه هم بند کړي وو، هغوی ته اجازه نه ورکوله. خو دا چې اوس دغه ناسته کې دا اوس لا معلومه نه ده چې دا خبرې چا ترمنځ شوي دي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د سیمه ییزې کچې او په مرکزي کچه دواړو کچو باندې دغه خبرې شوي دي. دا چې په دغه خبرو کې د پاکستاني کارتونو مسله هم ورسره شریکه شوي که څنګه، دا لا روښانه نه ده اوسه پورې. خو د هغوی یوازې دا ویل دي چې هغه کسان چې هغوی پاکستاني د پاکستان ویزې او پاسپورټ ولري هغو ته اجازه ورکوي.
شما محمود شینواره مننه. و موریدل چې د تورخم لار د مسافر په مخ پرانستل شوې ده، خو د پاکستان په خوانی شرط لا په خپل ځای دی چې هغه کسان د پاکستان لور ته پوری وتی شي چې هغوی پاسپورت ولري او د پاکستان ویزه یې اخیستی وي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه هیئت به په تورخم کې د وروستیو لانجو د حل لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې وزارت په وینا د هیئت مشي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال سي پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چی په ورستیو که تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکړي. غوی به له پاکستانی چارواکو سره وګوري چې معلومه شي چې دا پیش اولی رامنځته شوی او د حل لارې څه کېدلای شي. پاکستان ته د روان پلاوی د تشکیل جزئیات نه دي څرګند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټې له څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې هغه د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یکشنبه په ورځ په تورخم کې نښتې تر هغه وروسته پیل کړې چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی، خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کېږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو له لارې د لانجې د حل ژغ اوچت کړی او اسلام آباد د پنجشنبې په ورځ کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبې دوام وکړ لږ تر لږه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواو ته لږ تر لږه شل تنه زخمیان شول.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو بجو مخکې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اس ولو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پلان لري چې 15,000 افغان کارګر سعودي عربستان ته واستوي. دا وزارت وایي په دې اړه د افغان چارواکو او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته به په بیلابیلو برخو کې د زرګونو افغان کارګرانو د لیږلو په برخه کې هغه هیواد سره د تخنیکي ستونزو تر اوارۍ وروسته تفاهم لیک لاسلیک شي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د افغان چارواکو او سعودي عربستان د مسؤلینو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې په لږه موده کې د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ تفاهمنامه لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې حق له کړنلارې جوړې شوې او هڅې تیزې شوې دي.
څو وخت مخکې سعودي عربستان دا ومنله چې موږ ستاسو 50,000 نفر منو. تخنیکي برخې چې د دوی د خوا مطرح شوي وي تفاهم لیک تر اوسه پورې نه دی امضا شوی. دغه تېره میاشت کې هم زموږ وین صاحب غوښتل شوی و د همدغه د خاطره چې نږدې نه ده خلکو ګوري چې دغه تفاهم لیک امضا شي. یوازینی شی چې مخکې د تفاهم لیک د امضا کېدو نه هغه تخنیکي برخې باید په خپل منځ کې سره په تفاهم ورسیږو.
خاغلی محمد وویل سعودي عربستان غواړي چې افغان کارګر د تابعیت تذکره، پاسپورت او د کار حرفي او تجربه کار اسناد ولري. د وویل د دې اسنادو د سیړلو او بشپړولو لپاره د حکومت د سور قانونو یو ګډه کمیټه په کار بوخته ده. ورته وخت کې د افغان کوریا روزنیز مرکز چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي وای چې له دې مرکز څخه هر کال په سلګونو ځوانان فارغیږي چې اسناد په بهرنیو هیوادونو کې د اعتبار وړ دي. د دې مرکز رئیس میر جلال الدین حشام آزادی رادیو ته وویل
د قسمت سندش که دا مشکل وجود نداره. همه مراکزی که اسناد
د سند په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. حرفه ای مرکزونه چې اسناد ورکوي مخکې له دې چې د اسنادو خبره مطرح شي د کارګر مهارت ارزول کیږي. زمون کارګر چې د کار لپاره کورنیو او یا بهرنیو مارکیټونو ته داخليږي ازموینه ترې اخیستل کیږي او د لیاقت او مهارت په اساس په کار ګمارل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په هیواد کې د وزګارو افغانانو ستونزو ته په کتو سره ټینګار کوي چې د حکومت اړوند ارګانونه د سعودي عربستان ته د کارګرانو د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی رادیو ته وویل
عملا کار اعزام تا به حال آغاز نشده.
د کارګرانو د لیګلو کار تر اوسه پیل شوی نه دی. زموږ هیله دا ده تر هغې چې په هیواد کې د کار زمینې برابرېږي د کارګرو مهارتونه دې تثبیت شي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د کار فرصتونه له لاسه ونه وځي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کار د نشتوالي ستونزه له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې اړه راپورونه وایي چې په دې هیواد کې 25% د کار جوګه کسان وزګار دي. خلک وایي دغه ستونزه ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې ژمنه کړې چې د پراختیایي پروژو په پیلېدو سره به د هیواد میلیونونو وزګارو ته د کار زمینې برابرې شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژه د برېښنا د بندونو جوړول او داسې نورې هغه پروژې دي چې په هیواد کې به د وزګارتیا ستونزه کمه کړي.
د کابل ښار پولیسو په مرکز کې ډېره بهرنیانو ته ویلي دي چې له امنیتي تدابیرو پرته دې له خپلو کورونو او دفترونو نه وځي. دا پرېکړه وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تقریبا یو اونۍ مخکې د یوې مرستندویې ټولنې یو هندۍ کارکوونکی په کابل کې وتښتول شوه او ورسره په مرکز کې د بهرنیانو د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکل په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور لنډیز اوروي.
رویټرز خبری آژانس د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې د مشر فریدون عبیدی له قوله لیکي چې نوموړی وایي ټول بهرني اتباع او په کابل کې د هغو دفترونه د تروریستانو لپاره هدف دي او د هغو د تښتولو ګواښ خورا زیات دی. خو که پولیس او یا ګاردان ورسره وي نو د عبیدی په وینا دا ګواښ به کم شي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یوې مرستندویې ټولنې یوه هندۍ کارکوونکې په کابل کې وتښتول شوه. د کابل په زړه کې د 40 کلنې جودیت دیسوزا له تښتول کېدو وروسته پولیس اړ وتل چې د بهرنیانو امنیتي تدابیر سخت کړي. له دې پیښې سره په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په اړه اندېښنې خورا زیاتې شوې. تېره اونۍ ځینو بهرنیانو شکایت وکړ چې پولیس او استخباراتي مامورین یې موټر دروي، دوی د پولیسو مرکزونو ته بیایي، د شخصي معلوماتو پوښتنه ترې کوي او تصویرونه او فلمونه یې اخلي. د رویټرز د راپور له مخې په هغه مکتوب کې چې د کابل د امنیه قمندانۍ د بهرنیانو شخصي کورونو او د هغو دفترونو ته استولی لارښوونه شوې چې بهرني اتباع د ځان لپاره باید څو ډوله امنیتي تدابیر ونیسي چې د اړتیا په صورت کې د پولیسو او وسلوالو ګاردانو استخدام هم پکې شامل دی. سریلانکایي نایلا وکرماسوریا وایي پولیسو خبرداری ورکړی چې له وسلوال ګارد پرته باید هیڅ ځای ولاړ نه شو. نوموړی وایي پولیسو حتی یوه ورځ دې ته د یوې ملګرې له کوره د راوتو اجازه هم ورنکړه او هڅه یې کوله چې کور ته د تلو مخه یې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی چې له دې ډول تکتیکونو د کار اخیستو په پریکړه کې د دوی وزارت ښکیل نه دی او په پام کې لري چې د کابل له پولیسو څخه به هم وغواړي چې خپل دا امنیتي تدابیر بدل کړي. د رویټرز راپور زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغه د کابل د پولیسو له دې پریکړې ځان په څنګ کړ چې یو شمیر انتقاد کوونکو وویل د دې تدابیرو زیان تر ګټې زیات دی او بهرنیانو ته متوجه ګواښونه به کم نه کړي. تیر کال د دیسوزا په څیر دوه نورې مېرمنې هم چې یوه جرمنۍ او بله هالنډۍ وه له همدې سیمې څخه وتښتول شوې. دواړه مېرمنې بلاخره روغې رمټې خوشې شوې او پولیسو وویل چې د تښتونکو انګیزه به په غالب ګمان د پیسو ترلاسه کول و.
بیا هم د امنیت په اړه یوه موضوع لرو، خو په کندهار کې د کندهار ملي امنیت ځواکونو دوه کسان نیولې دي چې په ښار کې دولتي تاسیسات او د پولیسو پوستې عکاسي کولې او بیا د پولیسو په وینا دغو کسانو د بریدونو پلان درلود. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ملي امنیت ځواکونو هغه دوه کسان نیولي چې د وسلوالو طالبانو له یوې شبکې سره د چاودنو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کېدو په برخه کې مرسته کول. په یادو کسانو کې یو د احمد په نوم د میدان وردګ د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په نیمروز کې د درملو کاروبار کاوه. دغه کس وایي چې کندهار ته وخت ناوخته د درملو اخیستلو لپاره راتلی او له پولي غاړې څخه د ټلیفون په واسطه ورڅخه د مرستې غوښتنه وسوه. دی وایي غوښتنه دا وه چې په ټلیفون سره ځینې دولتي تاسیسات او د پولیسو پوستې عکاسي کړي تر څو هغوی ورته د ځانمرګو بریدونو او چاودنو پلان چمتو کړي.
بیا له هغه ځایه ولاړو د برد راده چوک سره یو دنه پوسته وه، هغه پوستې مې وکړله او بیا د هغې ځای نه پسې راغلو ټیکسری کېناستلو شیدان چوک ته. شیدان چوک کې چې کته شولو نو بیا راغلو دلته د کابل بانک څنګ کې یو دنه پوسته ده، دغه پوستې ویډیو وکړله. دا چې وکړله چې محمد زما سره خدای پماندي وکړله دی ولاړلو او زه هم بیا ولاړم نیمروز ته.
د ملي امنیت د ځواکونو لخوا دوهم نیول سوی کس د کندهار ښار د دیر له سیمې او زی د چوڼۍ د سیمې دکاندار دی. هغه په یوه ویډیو کې چې د ولایت مقام لخوا رسنیو ته استول سوی ویلي چې د پولي له هغه غاړې چمن څخه پر ټلیفون غوښتنه ورڅخه سوې وه چې د کندهار ښار ځینې مهمې پوستې او دولتي تاسیسات ورته عکاسي کړي. د ده په خبره عکاسي کړي او هغوی ته یې سپارلي، خو د راتک پر مهال د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوی.
بیا د احمد په نامه باندې یو نفر زنګ راته ووهي او لاس کابل دروازې چوک ته، کابل دروازې چې زه ورن هغه سره ستړې مې سوی کړه بره ولاړو سیده روغتون ته. کله چې ولاړو هلته پارکینګ دی د دولتي مټام پښکې چې تهیږي، هغه ځای کې کسیم وکړله. بیا ولاړو بر دروازې چوک ته، هلته پوستاوه د هغه چې کسیم وکړله بره بیا ټکسي ته وخت ولاړو. دغه ته شهیدان چوک ته ولاړو، هلته کابل بانک ته، هلته د ملي پولیسو پوسته وه، هغه ځای کې عکاسي وکړله.
نیول سوي کسان وایي چې د کندهار ښار د سیدال روغتون پارکینګ، د کابل بانک مخ، بر بازار او ځینې پوستې د دوی له لوري عکاسي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو افغان په کابل او ننګرهار کې ګرځنده کتابتون پرانیستی دی. استرالیا میشت احمد ماهر مومند وی دغه کتابتون افغان کوچنیانو ته کتابونه ویشي. ملالی بشیر له احمد ماهر مومند سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې د موسکا په نوم دغه ګرځن کتابتون کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه ورته پیدا شو.
د موسکا ګرځن کتابتون باندې له 2015 کال راپدې فکر کوم، اگر چې عملی کار په دې وروستیو کې شروع شوی دی. فکر راته له دې پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومانو او زلمیانو کې. او ډېری ماشومان داسې مشتري په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سرکونو په څنډو کې کار کوي، مختلف کارونه کوي. او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شتري چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو په کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري او که کورونو کښې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولی شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر یې ور پراخ کړو. همدا و چې دا د موسکا د ګرځنه کتابتون هغه آیډیاز موږ په ذهن کښې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلا دپاره کتابتون په دوو ولایتونو کښې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کښې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کښې مو پروګرام دا دی چې دا ټولو هغو ولایتونو ته وغځوو کوم ځای کښې چې دې ته شدید ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کښې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مصارفو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو او ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي، په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یوه ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کښې موږ دا په زرنګ باندې چلوو او په کابل کښې په موټر کښې دا ځای ته در شوي دا کتابونه. انشاءالله پروګرام مو دا دی چې په آینده کښې د ننګرهار هماغه زرنج موږ په موټر بدل کړو او نورو ولایتونو ته هم چې غځوو نو په هغه ځای کښې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولی شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ ته ساده کړي. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدلې ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کښې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کښې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې موسکا ګرځنه کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کښې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي، ایښي دي، هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب یې چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او د دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
احمد ماهر، مومند. خبریاست. امریکا تر ټولو لوی او درنه اکتشافي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د امریکا یونایټډ لانچ الاینس یا یو ایل ای د ان آر او ایل اووه دېرش په نوم سپوږمکۍ له فلوریدا څخه د مځکې مدار ته وتوغوله. د دې سپوږمکۍ ځانګړتیا دا ده چې شپږ زره اووه سوه اته پنځوس کیلو بار وړلی شي او د استوا کرښې د پاسه په مدار کې ځای پر ځای کیږي. د دې سپوږمکۍ سرعت د مځکې د ګرځېدو په اندازه دی، نو په مدار کې به یې موقعیت ثابت وي. دا سپوږمکۍ په فضا کې نه یوازې معلومات ټولوي بلکې ژغ هم ثبتوي.
اسمت څاروانو چې له تاسو سره یوه د ټکنالوژۍ یوه مسله شریکوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اته سوه او اتلس شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
شفی جان زدران لیکي پاکستان ته د حکمت خلیل کرزي سفر ښه پریکړه ده. نادیا میوند له زابله لیکي هغه بهادر زلمی سرتیری چې د تورخم په سرحدي سیمه کې په دفاع کې خپل سر قربان کړ د فقه د اتفاقي مسلې د فتوا له مخې شهید غازي او رښتونی مجاهد دی. فتانه عثماني او اقرا عثماني له زابل لیکي کوم پلاوی چې اسلام آباد ته ځي باید په تورخم کې د دروازې د جوړېدو اجازه ورنه کړي ځکه چې له دې سره به مسافرو ته مشکلات زیات شي. نصرالله له شاجوی څخه لیکي د تورخم لار باید د تل لپاره خلاصه شي نه د موقت وخت لپاره. فضل الرحمن فضلي له ننګرهاره لیکي د تورخم لار خلاصه شوه، هیله ده چې بیا جګړه ونه شي او دا ستونزه باید په راتلونکي کې د مشرانو په واسطه حل شي. عبدالوارث د کندهار له نیش څخه لیکلی دی زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم کمزوری دی، ازادي راډیو دې دا مسله له چارواکو سره شریکه کړي. خاکسار له زابله لیکي له ټولو شتمنو هیله کوم چې پروژه کې له بېوزلو سره مرسته وکړي. او حافظ پردیس د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی. ولسمشر دی د پاکستان دوه مخي سیاست ته پام وکړي او باور باید ورباندې ونه کړي. البته ځینو نورو اوریدونکو ایس ایم ایسونه رسولی دی چې محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې شو څخه لیکلی دی. د انجینر ګلبدین حکمتیار صلح و راتګ د کابل ښار ته کوم ځای ته ورسید البته په دې اړه خبرې روانې دي. ځینو بیا هم د کرکټ پوښتنه کړې ده. وروسته به معلومات درکړو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه شوه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو جګپړی پلاوی به په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته واستوي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکوپترو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې له چارواکو سره خبرې وکړي. مسولان وایي یوه پاکستانۍ په دې تور ونیول شوه چې له ادعا سره سم یې د یو سړي پر مخ وروسته تر دې تیزاب وشندل چې د دې د واده وړاندیز یې رد کړ. د بریتانیا پولیس وایي چې دوی د پارلمان د غړي جو کاکس د وژلو په تور یو کس نیولی. د روسیې ولسمشر ولادی پوتین وایي له امریکا هیله لري چې د سوریې رژیم مخالف ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز برای اعلان کړ.
لکه څنګه چې مخکې ویل یو شمېر اوریدونکو د کرکټ د لوبو پوښتنه کړې وه. مخکې تر دې چې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو د کرکټ په اړه به لنډ معلومات درکړم. تقریبا دوې اونۍ وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره لوبه لري. بیا دوه ورځې وروسته تر هغه له سکاټلند سره لوبه لري. د جولای په لسمه بیا له آیرلند سره. د جولای په دولسمه له آیرلند سره. د جولای په څوارلسمه له آیرلند سره. د جولای په اوولسمه له آیرلند سره. د جولای په نولسمه له آیرلند سره. او د جولای په نهه ویشتمه له هالند سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسابقه لري. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو سرغړونې او پر لویو لارو د برمته نیولو د پیښو په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، وروسته له دې چې پاکستان پوه شو چې په خپل لاس روزل شوي طالبان د افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې ناکام شول، نو د ډیورنډ پر کرښه یې سرغړونو ته زور ورکړ. په سرمقاله کې راغلي، پاکستان داسې ګڼله چې افغان امنیتي ځواکونه به یې د تاسیساتو په جوړولو آرام کینی او ځواب به ورنه کړي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي برعکس داسې ونه شول او افغان ځواکونو دې تحرکاتو ته جدي ځواب ورکړ. د ورځپاڼو په باور پاکستان اوس په خپل خاوره کې طالبانو ته داسې فضا برابره کړې لکه د مجاهدینو مشرانو ته یې چې برابره کړې وه. خو د سرمقالې لیکوال ویلي د پاکستان لخوا تل د افغانستان د سقوط خوبونه لیدل کیږي، خو افغان ځواکونه یې رښتیا کېدو ته نه پرېږدي. کابل پوسټ بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان له روانو خبرو غلط تعبیر اخیستی او په تورخم کې د تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال په حواله لیکل شوی که د تاسیساتو د جوړولو کارونه ونه درول شي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به جګړې پراخه او د بد عواقبو مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د مطلب لیکوال ویلي ټاپي کاسازر او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان له لارې د پاکستان ترانزیت هغه پروژې دي چې په آرامه فضا کې عملي کېدای شي، او که د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت همداسې دوام وکړي د دغو پروژو عملي کول به ناشونی کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پر لویو لارو د برمته نیولو پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د برمته نیونې دغه پیښې بد عواقب درلودلی شي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په جوزا میاشت کې دوه ځله په کندوز او یو ځل په غزنی کې له موټرو سپرلۍ ښکته کړې چې یو شمېر یې ووژل او ځینې نور یې له ځان سره بوتلل. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو برمته نیولو قومي بڼه غوره کړې او که یې حکومت مخه ونه نیسي د غچ اخیستو انګېزه به یې رامنځته او بد عواقب به ولري. ملي ارمان بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي تېر ورځ په کابل کې یو شمېر موترزینو د برمته شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ شول. په سر مقاله کې راغلی که د پولیسو دغه کار شخصي وي ممکن څه ناڅه د زغم وړ وي، خو که چیرې پولیس د کومې ادارې لخوا دې کار ته هڅول شوي وي د اندېښنې وړ موضوع ده.
نعمت سادات لومړی ځل په 2009 میلادي کال کې خپل کورنۍ ته وویل چې دای هم جنس پاس دی. دای د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېدو او وروسته د خپلو لوړو زده کړو له بشپړېدو افغانستان ته ولاړ. هلته یې په یو پوهنتون کې د ښوونکي دنده ترسره کوله، خو کله چې خلک پوه شول دای هم جنس پاس دی له ګواښونو سره مخامخ شو او بیرته اړ شو چې امریکا ته ستون شي. ملالی بشیر له نعمت سادات سره مرکه کړې او په سر کې په فلوریدا ایالت کې تیر اونۍ د 500 همجنس پاسانو د وژن کې عمر متین پاړه پښتلې چې د هغه لخوا د 500 کسانو وژنه به په امریکا کې د افغانانو او مسلمانانو پر وضعیت څه اغیز وکړي.
لکه تاسو ته چې معلومه ده عمر متین هم د افغان مور او پلار زوی و او زه هم. زمونږ مور او پلار له یو هیواد دي. ما اوږده لاره انتخاب کړه چې د سولې او عدالت لپاره مبارزه وکړم. د احترام او په ټولنه کې د برابرۍ لپاره مې مبارزه وکړه، خو زه له پامه وغورځول شوم زما د کورنۍ او د ملګرو لخوا. خو عمر متین اسانه لاره انتخاب کړه. د فکر وکړ چې کورنۍ به هیڅکله د ده ملاتړ ونه کړي. دی له ځان سره هم په مبارزه کې و. د نویو معلوماتو له مخې عمر متین هم یو همجنس باز و. د ښایي ویلي وي چې دا به اسانه وي که دی له هغو خلکو غچ واخلي چې په ازاده ژوند کوو. د هغه ټولنه وکاروله چې د غوښتل برخه شي، خو دی د دې ټولنې برخه نه شوای جوړېدلی ځکه په خپل ځان کې له یوې مبارزې سره مخامخ و. ډېری خلک ځکه سخت دریځۍ ته مخه کوي چې خپل جنسیت نشي منلی او دا د ځان ځپنه رامنځته کوي. د سایکالوژي له نظره کله چې تاسو یو احساس وځپئ نور غیر نورمال ذهني وضعیت رامنځته کیږي.
تاسو وایست په افغانستان کې ډېر همجنس بازان سته، خو له بیرې خپل ځان نه شئ. که د یو چا اولاد دغسې جنسیت ولري هغوی ته څه پکار ده؟
که د بیولوژیکي حقیقتونو خبره وکړو چې ولې یو کس هم جنس باز کیږي، خبر له هغه ځایه پیلېږي چې کوچنی د مور په نس کې وي. د مور په نس کې که یو هلک د زیاتو ښځینه هورمونونو سره تماس پیدا کړي یا که یو انجلۍ له ټیسټاسټیران سره په تماس کې شي، هغه د کوچنی پر جنسیت اغیز کوي. دا خبره په ډیرو تحقیقاتي څیړنو کې ثابته شوې ده. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده چې یو حقیقت پاک لویای له پامه وغورځو او ووایو چې دا هر څه درواغ دي. موږ ته پکار دي چې په دې اړه پوهاوی زیات کړو. د همجنس بازانو په حقیقت د پوهېدو لپاره حتمي نه ده چې څوک باید خپله همجنس باز وي. همجنس بازي او بچه بازي دوه جلا شیان دي. دا ډېر د افسوس ځای دی چې په افغانه ټولنه کې سړی له کوچنیانو سره جنسي اړیکې لرلی شي او حتی یو بالغ سړی کولی شي لیوې نابالغ انجلۍ سره واده وکړي، خو بالغ هم جنس بازان باید خپل جنسیت له بیرې پټ کړي.
کله چې ستاسو مور او پلار ستاسو په جنسیت خبر سول، آیا هغوی ستاسو ملاتړ وکړ؟
زما پلار خپل ځان ته یو روڼ اند انسان وایي، خو ده زه له اولې ورځې رد کړم. ده وویل چې په دې اړه هیڅ خبرې کول نه غواړي. کله چې ما د 2009 کال په ډسمبر میاشت کې دوی ته دا خبره وکړه، د زما مور او د کورنۍ نورو غړو ته وویل چې ما ونه مني او په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړي. زه په خپل ځان کې له جګړې سره مخامخ شوم. ما دا جګړه په دې توګه وکړه چې لوړو زده کړو ته مې مخه کړه. ما غوښتل خپل ځان ته وایم چې زه هم یو انسان یم، زه د هر بل کس په شان یم، زه د هر بل هوښیار عاقل او لوستي کس غوندې کېدای شم. زه افغانستان ته لاړم ځکه ما غوښتل هلته خون کشم. پلار مې راته وویل چې له رسنیو سره خبرې وکړه او ووایه چې زه هم جنس باز نه یم. دا یوه غلطي وه او زه غواړم له یوې ښځې سره واده وکړم. زما پلار داسې تمثیل کول چې میلیونونه همجنس بازان هیڅ وجود نه لري.
د همجنس باز نعمت سادات څرګندونې مو اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې سپو آشنا راډیو اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت په نوم پر وسله واله ډله د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا څلور اونۍ مخکې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي وو. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د عراق د فلوجه ښار د هیواد د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د عراق امنیتي ځواکونو بیګا په فلوجه کې پر حکومتي ودانیو خپل دولتي بیرغ پورته کړ او د داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د دې خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو د ښار مرکز نیولی، خو لا هم په بشپړ ډول د سیمې د تصفیه لپاره عملیات کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی په فلوجه کې پر داعش د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړ او ویل چې د ښار له څنډو د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات کوي. حیدر علی عبادی د عراق له دولتي تلویزیون په لنډه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو پر فلوجه کنټرول ټینګ کړی او په څو ساعتونو کې به د ښار څنډې او لمنې هم له وسلوالو پاک شي. د عراق امنیتي ځواکونو د مې په درویشتمه په فلوجه کې د اسلامي دولت پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. په دې عملیاتو کې د ایران شیعه ملیشه هم د عراق د امنیتي ځواکونو سره ملګري وو چې د فرقه تشدد د زیاتېدو ویره یې خوره کړې ده. عراقي چارواکو د هغو رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي زیات شمېر سنیان د فلوجه له ښاره د تېښتې پر مهال وژل شوي دي. د عراق د شیعهګانو مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر حکومتي ځواکونو او ملیشو غږ وکړ چې د فلوجه له خلکو دي غچ نه اخلي. د فلوجه اکثر اوسیدونکي سنیان دي. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو د فلوجه تر نیولو وروسته له دې ښاره په بغداد کې د بمي او انتحاري حملو لپاره کار اخیست. د عراق حکومت د پلازمینې بغداد د امنیت ټینګولو لپاره د فلوجه ښار بیرته نیولو ته ډېر اهمیت ورکړی دی. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې غواړي چې د دې هیواد دوهم لوی ښار موصل هم د داعش له وسلوالو پاک شي. رپورټونه وایي چې د داعش دښمنو ډلو په عراق او سوریه کې د هغوی پر ضد حملې زیاتې کړي او رپورټونه څرګندوي چې د سوریه په منبش ښار کې هم د داعش پر ضد شدید عملیات روان دي. د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عملیاتو له پیل راهیسې ملکي خلکو ته اجازه ورکړې وه چې له ښاره وتښتي. له دې امله په عراق کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو لپاره په کمپونو کې وضعیت ترینګلی بلل شوی دی. رپورټونه وایي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ نږدې 6000 کورنۍ د فلوجه څخه وتښتېدې.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبه له خپل نورو همکارانو سره یو ځای په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خبرونه ځنګړې شوې معده ناروغۍ ته. ډیری خلک په روژه کې د معده له سوز او معده دردونو څخه شکایت کوي. په خبرونه کې به د معده ناروغۍ د مخنیوي په اړه تاسو سره معلومات شریک شي او همدارنګه متخصص ډاکټر صاحب د روژې روغتي ګټو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی. او زه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب د دوی اړیکه اخلو، ګورو چې د معدې اړوند کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زمام سلامونه نیکی هیلی کبول کی ستایو دی چی جول او روغ بیر.
علیکم سلام. زن معرفی که
منان جواندی و سی خورجان بهلمان ولایت ندلیل و رسوالی سنی هدی که چنگ شده دکتر سلام پشتان رسی و زرانه مریض دی بس دادنی سره دی بس بایدار مال او مازیگر مال بس بایدار
بلوریدون که پختنه به هم وخلو دی منتظر پاتی میره بانی و که سلام علیکم.
زمان دکتر سلام پشتان یوه میاشت کېږي چې کوچنی پیدا شوی، تر هغه وروسته د مور پر دې باندې داسې اولی خارښ وکړي، بیا داسې څو پوستکي څه پیدا شول، بیا تر هغه وروسته په درد شول او داسې کلک هم شول. نو تر اوسه تکلیف ما ډاکټر ته دا پوښتنه ده
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله پیرزوینه وړاندې کوم او د روژې مبارکې میاشتې کې ورته غټ او سیلا او د عبادت ارزو لرمه. را په شو لومړی زمونږ استاسو د موضوع هدف د معدې امراض دي. ولې هغه ناروغۍ او امراض چې د روژې کې د روژتي د بیشت پروای له امله منځته راځي؟ که چیرته موږ او تاسو په عمومي ډول سره د معدې د اناتومي په باب باندې اوس معلومات ورکو، دا به ډیره بهتره وي. اوریدونکي باید په دې باندې پوهیږي چې د هضمي سیستم چې دی د خولې د جوف یا خالیګا څخه پیلېږي، پکې غاخونه وری موجود دي، ژبه دا د لیاړ غداوات دي، دا په شریکه سره کار کوي او بلاخره کله چې خواړه وژول شي میده میده ټوټه ټوټه شي د ستوني د لارې ځي مارۍ ته، او مارۍ او د معدې ترمنځ تقریبا 15 سانتي متره فاصله ده او بلاخره دا بځي معدې ته او په معده کې به درم وخته پورې پاتې کیږي. معده د هضمي سیستم د ذخیرې معنا لري. غذایي خواړه ځنې غذایي خواړه دي چې د لږ وخته پورې په معده کې پاتې کیږي، او ځنې خواړه دي چې تر 8 ساعتو پورې هم په معده کې پاتې کیدلی شي. بلاخره کله چې دا خواړه ټوټه ټوټه پارچه پارچه شو او افرازات او تیزاب پرې راوټو کېدل، وړو کولمو ته بځي او د وړو کولمو د لارې به پرې پانکریاس او سفرام راتویږي او بلاخره جذب ته به زمینه مسایدی او د ځیګر د لارې به د وینې جریان ته جذبیږي او فضوله مواد به غټو کولمو ته ځي او مایات په عمل ته جذبیږي او بیا به د مقعد دغه د لارې اطراح کیږي. صافی صاحب، یو خو خپله د معدې سوی هاضمه ده، سوی اشکال دي او د معدې زخمونه دي، او یو هغه ستونزې دي چې په روژه کې نن سبا روژتیانو ته پاتې کی پیدا کیږي. دا به موږ او تاسو په دوو ګروپونو باندې وویشو. هغه ناروغۍ یا ستونزې چې د یو روژتي د بې احتیاطۍ له امله روژتي ته پیدا کیږي، که چیرته یو روژتي په ډیر احتیاط سره او په هغه شکل سره چې باید لازمه وي خوراک وکړي، پکې اچار، مرچکی، ترخه شیان، سمبوسی، پکوړې ډیر سره کړي او د حد زیات خواړه ونه خوري، هیڅ وخت په دې ستونزو سره نه مخامخ کیږي. د معدې ناروغۍ دي چې موږ او تاسو هغې ته د معدې ټپ یا زخم وایو، چې دا بیا ډیر زیات علتونه لري. د معدې د زخم لومړنی علت چې دی وایي د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې 90% پیښو کې د معدې د ناروغیو لامل ګرځي. دویم علت یې هغه کسان چې هغوی په سګرټو باندې روږدي دي. 10% کسان د معدې په زخمونو باندې چې اخته دي، د هغوی علت یا سګرټ دي یا د الکول استعمال دی یا نور دخانیات. نور علتونه ته که چیرته موږ تاسو د معدې د زخم راشو، هغه عبارت دي له زیاتو درملو څخه استفاده کول. کم درمل باید؟ هغه درمل چې د دردونو لپاره استفاده کیږي. او هغه کسان وای چې د وینې او ګروپ ولري، دغه کسان هم دې ته مسایل دي چې ممکن دوی به د ناروغۍ یا د معدې په ټپونو باندې اخته شي. خو مهمه خبره دا ده، د هر هغه سبب لامله چې د معدې د دیوال او د تیزابو ترمنځ دغه توازن خراب شي. وګوره، الله پاک معدې ته داسې یو پوښ ورکړی دی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې یو ماده ده چې دی پوښلې ده. دغه ماده په عادي حالت کې چې موږ تاسو خواړه خوراک او څښاک کوو، دغه تیزاب چې د معدې څخه راټوکیږي د معدې د زخم او د ټپ کېدو لامل نه ګرځي. خو که د هر عمله چې دغه مشکل رامنځته شو، نو د معدې ټپونه پکې مان سره تللی شي.
سید ولی له پکتیا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ولیم د پکتیا ولې د زیاری په سوال نه زما یو ورور دی کول مخ کې دی د دې منډل نه کته راول د دې کوم پاتې هغه شوي بي ځای شوي څه زه د نړۍ راغلی ډاکټر ته یو نه دا شي بل مې یو شکر مرز لري، یو فشار مرز لري چې دوا خوري ها رسرو غي
دویمه پوښتنه ما واخیستله شو. لومړی پوښتنه چې نواز قطع قطع کېده، وګورئ، د شکر ناروغي یو مزمنه زندنی ناروغي ده او د فشار ناروغي هم چونه همدغسې. دغه دواړه ناروغۍ د یو متخصص د مشورې لاندې مکمل درملنې ته او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. کلم چې دې ناروغانو درمل یا دوا خلاصیږي، باید په وخت باندې ورته دوا راوړئ او ډاکټر ته باید مریض بوزئ. ذکر د خدای نه خاصه که چیرته د شکر د ناروغۍ دوا خلاص شي او مریض ته دا دوا په وخت باندې ورنکړي، د شکر د لوړېدو سره ډېر ستونزې را ولاړېدلی شي، او همدارنګه د لوړ فشار لامل هم په هر غړي باندې سوی تاثیرات لري. نو ښه خبره دا ده چې هیڅ وخت به د دې مریض دوا نه قطع کوي او په خپل سر باندې به د دوا د قطع کېدو لامل نه ګرځي. همیشه به د ډاکټر د هدایت لاندې کار کوي.
بلې، ډېر مننه دوستانو. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه ځنګړي شوی معدې ناروغۍ ته، او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره خبرونه کې ملمه دی او د دغه ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات ورکړي. ډاکټر صاحب اقبال، څنګه کولای شو چې خپل معده سالمه وساتو؟
د معدې د سالمتیا په خاطر باندې وګورئ، یو ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو ته خبرونه لرو. او د دغه سالمتیا لپاره د الله پاک لخوا څخه مونږ او تاسو باندې چې دا روژه فرض شوی دا یوازینی هدف هم دغه دی چې د ځینې غړو د استهلاک مخه ونیسي. وګورئ مونږ او تاسو سبعی د وخت را پاسیږو او تقریبا 3 ساعته روژه نیسو. په دې کې د خولې د لاړو افرازات دمه کیږي. معده چې کوم افرازات د ورځې د 1 لیټر پورې کوي دا دمه کیږي. پانکریاس چې خپل افرازات را ټوکوي هغه دمه کیږي. تریخه ورسره دمه کیږي. ځیګر دمه کیږي. وړې کولمې او غټې کولمې. دا یو بهترین فرصت دی زمونږ او تاسو دپاره تر څو پورې د معدې حفاظت وشي. خو دغه به اوس مونږ او تاسو په څه شکل سره ساتو دا ډېره زیاته اړینه او بارسخته خبره ده. وګورئ چې وایي معده د ناروغیو کور دی. دا یو حدیث شریف دی. همیشه باید مونږ او تاسو په خوړو کې ډېر زیات احتیاط وکړو. د تغذیه د علم علما وایي او حدیث شریف هم دی چې تاسو په نیم نس باندې خواړه وخورئ. کله چې مونږ او تاسو په نیم نس خواړه خورو د معده باندې به ډېر بوج او فشار موجود نه وي. نو را به شو په همدغه وخت کې چون د روژې مبارکه میاشت ده وایي تاسو چې کله سحری پیشنمي کې راپاسیږئ د وخته راپاسیږئ تر څو پورې تاسو د روژې دپاره کافی وخت ولرئ. همیشه وایي تاسو کوشش وکئ چې مایعات په حوصله او سړه سینه سره وڅکئ. هغه خواړه تاسو وخورئ چې هغه ډېر ترخه ډېر ترو نه وي. هغه خواړه تاسو وخورئ چې په معده باندې ستاسو فشار رانشي. د هغه خوړو څخه استفاده وکړئ چې هغه ډېر سره کړي نه وي ډېر غوړ نه وي. د دې سره سره کله چې وایي تاسو دغه خواړو خوړل د کافي مایعاتو څخه استفاده وکئ مرچک او اچار پکې مو ورچوئ. په زمن کې هغه کسان چې په سیګریټ او نسوارو باندې روږدي دي دغه بهترین فرصت دی چې دوی باید د دغه څخه مخنیوی وکړي. سیګریټ باید ونڅکي نسوار باید وانه چای که په الکولو باندې روږدي وي همدغه بهترین وخت دی چې یو ښه تصمیم ونیسي. په روژه ماتي کې وایي کوشش وکړئ تاسو په خرما باندې روژه ماته کوئ. خرما کې یو حکمت دا دی چې د خرما خپل ساختمان چې دی په دې کې ګلوکوز موجود دی او د خولې د جوب څخه جذبیږي. کله چې د خولې د جوب څخه جذب شو نو د ګلوکوز کچا په دې کې لوړه ده او د دماغ خواړه چې دی ګلوکوز دی. په همدغه وخت کې کوشش په دا وکړو چې مونږ او تاسو باید یو مړی دوه مړی واخلو لمونځ باید وکړو او د ماخوستن ډوډۍ چې دغه باید په بل وخت کې سره وخورو. نه دا چې لکه مونږ او تاسو چې ځینې رواجونه لرو څنګه چې اذان وشي په یو ځل باندې هم پکې اچار خورو هم پکې سره کړي خواړه خورو هم سمبوسې پکوړې او د ګډ شربتونو پرې لای اضافه وکړو.
امید خبرې کوم د کابل څخه.
وعلیکم السلام. ساسي پښتنه ورو مهرباني
پښتنه می داسې بلدا د مشکل د نیدې لرم او مشکل دا ده چې کله ډوډۍ وخورم نیدې باندې سخت بوج او درد دي او ورسره ورسره مریم هم د شخې مریم هم درد دي ورسره.
څه عمل خونه لري امید خانه؟
نه هیڅ عمل نه لرم. ورته نو سره درد کې سرم هم درد کې د املا می مر سره درد کې یا ټول بدن می درد کې بالکل د حرکت نه یم.
دا په دې روزه کې د سوز درته پیدا شو کې همیشه هم داسي وي؟
نن نو روزه کې الحمدلله دې خیر روغ جوړې ما د روزه نه مخکې د څه دردونه باندې وو او ډوډۍ باندې شو خلک کله په سخت درد او دومره درد چې سخت به پازا بوله ما او لاړې تیرو ما نو لاړو کې نه مرې میو درد باندې کې
نو
مثلا کړه مرې کې نه چې غوټي باندې
زړه پورې پښتنه وا د موضوع مطابق ته د معدې زخمونه مشکلات خو ډیر دي خو علتونه هم باید راوس پړل شي او د مریض نه باید مکمله تاریخچه واخیستل شي او لازم لابراتواري معاینات باید وشي. کله کله د معدې تکالیف شي دي په کلمو کې چې د اسکاریس چنجو هم د غسې دردونه رامنځته کوي. د امی بو جارډیا په نوم باندې ځنی پرازیتونه دي چې هغه هم په دې ګرمۍ کې پیخې ډیر زیات دي. دغه هم کول شي چې ځنی ستونزې راولاړي کې خو دا باید موږ او تاسو تشخیص تفریقی کو چې دا د ډوډۍ نه ورسره د مشکل پیدا کیږي په نهره باندې آرام وي چې آیا خدای نه خاصه به په مری کې خو به کم یا په معده کې خو به کم ټپ موجود نه وي. ځکه د معدې ټپونه یا د معدې په فندس کې چې خپل د معدې زخم ورته یو د وړو کلمو په لومړی برخه کې چې هغه ته د 12 زخمونه وی چې کله کله سړی په نهر باندې حتی د نیمه شپه د خوب هم را پاسولی شي. امید جان نه مې خواهش داده چې دا باید لاړ شي خپل مکمل معاینات حتی د غایته موادو د عادي معایناتو نه شروع وکړي، د ایچ پایلوري معاینات او که چېرته اړتیا د دې ولیدل شوله اندوسکوپي یو بهترینه معاینه ده چې پایپ ښکته کیږي او د مرۍ نه نیولې تر وړو کولمو پورې ټولې برخې کتل کیږي چې آیا کم زخم ټپ څه خو به پکې موجود نه وي.
دلته د افغان بیسیم د تصوات لشمیر نه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي. یو اوریدونکو لیکلی عبدالله توخی ویلي، ډاکټر صاحب معده می ډیر جوش کوي او خوراک هم نشم کولای، هضم نه لرم، څه باید وکم؟
د معدې د جوش علتونه نن سبا په دې روژې میاشت کې خصوصا د ترخو شیانو خوړل، د اچار او د چکنیانو استعمال دی. کوشش دې دا وکړي چې دوی باید نرم خواړه وخوري، خواړه باید په ښه شکل سره وژوي، معده معده کې ټوټه ټوټه او پارچې کې او په کافي اندازه مایات ورسره واخلي. د مرچکو، اچارو، ترخو سرکړو څخه ځان باید وساتي.
نجیب الله په لیکه کې د کندهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
صافی صاحب، د سردرد علتونه په روژه کې ډیر زیات دي. یو خدا چې ورځې اوږدې دي، هوا ډیره ګرمه ده، شپې لنډې دي. کله چې شپې لنډې وي خوب پکې غیر منظم کیږي، ځکه کله چې خوب کم شي سردردی لامل ګرځي. یو بل کله چې په روژه کې په کم اندازه یا کمه کچه مایات واخیستل شي، دا هم د سردردی لامل ګرځي. درېیم غټ علت یې هغه کسان یا روژتیان چې دوی په نسوارو سګرټو باندې روږ دي وي، د دې قطع کېدو سره هم سردردی منځته راځي. کوشش دا وکړئ چې د وخته اوده شئ، په وخت باندې راپاسیږي. د ورځې په اوږدو کې که چیرته د امکان په صورت کې وخت موجود وي، تاسو کولی شئ چې یو یو نیم ساعت خوب وکئ او په کافي اندازه سره د پیشنمي کوم مایات واخلئ، او د روژه ماتي نه تر پیشنمي پورې چې په کومه وقفه کې تاسو ریخیږئ هم په کافي اندازه مایات واخلئ. انشاءالله سردردي به ملا روغ او ښه کړي.
خیال محمد له پکتیکا نه مهرباني وکړئ. سلام
علیکم.
تکالیف خو سره د دې چې د دې ورور خو تشخیص شوی دی چې د معدې زخم لري، دا باید د خپل معالج ډاکټر د هدایت لاندې اوسي. په کافي اندازه باندې باید پرهیز وکړي او همیشه هغه درمل چې ده ته توصیه کړي دي دا باید دوامدار واخلي، ځکه د معدې زخم حد اقل کله کله د دوو میاشتو نه زیاتې تداوی او درملنې ته هم اړتیا لري. هیڅ وخت په خپل سر باندې دوا نه قطع کړي، او دا شکر دی چې کوم عمل نه لري. په زمین کې د مرچکو، ترخو، ترو او کلکو شیانو څخه ځان ساته، او همیشه په نیم نس باندې خواړه خوره. کوشش دا کوه چې د دوه درې وختو په وخت باندې څلور پنځه وخته خوره، خو ولې په نیم نس باندې چې په معده باندې د ډیر فشار نه اوسي.
عبدالواسی د کندهار نه لیکلی، عبدالواسی خان لیکلی چې زه د معدې شدید درد لرم چې نه ببره کله کله راته پیخیږي، که تاسو کومه مشوره ورکړئ.
صافی صاحب، د معدې دردونه یوازې ضرور نه ده چې د معدې پورې اړوند وي، ځکه ځینې وخت کې اړین معایناتو ته اړتیا وي. کله کله ځینې دردونه د پانکریاس په غوټه کې ځینې التهابات بار بار په متکرر ډول رامنځته کیږي چې باید د پانکریاس غوټې په دقیق ډول سره ارزیابي شي. کله کله به د بد امرغه په تریخ کې کاڼي موجود وي چې مریضان دا فکر کوي چې زما د معدې دردونه موجود دي. نو ښه خبره دغه ده، دغسې کسان چې کله کله ناببره پرې د معدې دردونه راځي، دوی باید خپل معاینات وکړي تر څو پورې د پانکریاس حاد یا متکرره التهابات نو وروسته مزمن التهاب منځ ته راځي، هغه باید تشخیص تفریقي شي. په تریخ کې چې کم کاڼي منځ ته راغلي، هغه باید د دې څخه بیل شي چې حتی د تلویزیوني معایناتو په واسطه باندې په ډېر اسان شکل سره بیلیږي چې آیا د په تریخ کومه ستونزه موجوده نه وي. حتی بعضې وخت کې د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده، د هغې معاینات حتی په وینه کې په ډکو امتیازو کې اجرا کیږي چې آیا دغه بکټیریا خو به د ده په وینه کې مثبته نه وي. نو ښه خبره ده چې دا باید مکمل ډول سره خپل معاینات وکړي تر څو پورې د دې دردونو علت یې معلوم شي.
بل اوریدونکي لیکلي، شفیع الله عمری د نورستان ولایت نورګرام څخه ویلي، آیا پیپسي د معدې تکلیف لپاره زیان لري او کنه؟
هو، پیپسي په خپل ځان کې غازات لري، او هر هغه څوک چې د معدې تکلیفونه لري، پیپسی، کوکا کولا او هاغ مشروبات چې نن سبا په تلویزیونونو کې د انرژي په نوم باندې تبلیغات کیږي دا بالکل د معدې د تیزابو د زیاتو راټو کېدو لامل ګرځي بل اخره د معدې تکالیف زیاتوي خدا ته چې باید استفاده ترې ونه شي
سید احمد سادات کندهار خرنه ویل د معدې ناسم حالات یعنی ځنی وخت نسناس یو ځنی وخت قبض ولري رمسه کیږي یعنی په پرلپسې ډول سیلاب ته د معدې ناروغي ده کنه
دغه سی پیښې په اوړي کې ډېرې وي کچیرته په کلمو کې د امیب جارډیا حتی بکټیریاګانې کله کله په مورخي ناروغۍ کې یا هغه انتانات چې د هضمي سیستم د ککړېدو لامل ګرځي دغه سی پیښې پکې رامنځته کیدلی شي ښه خبره دا ده چې حداقل یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي ټکیمیتازې باید معاینه کړي چې ولې تا ته بار بار دغسې یو مشکل پیدا کیږي له بله پلوه آیا په ډکمیتازو کې د وینه لیدل کیږي نه لیدل کیږي که ډکمیتاز سره رمم پکې موجوده وي او په ډکمیتازو وخت کې ته درد احساسې نو بالکل دا په دې باندې دلالت کوي چې ستا په کولمو کې حتما یو فعال میکروب موجود دی کله ښه او کله ښه نه نو خدا ده چې یو ډاکټر سره مشوره وکړي د مشکل څخه باید خلاصي ومومي
بلې کندهار نه بل اوریدونکي لیکلي مرتضی خان دوی ویلي چې د معدې التهاب لري څه شی نه باید پرهیز وکړي او څه شی باید وخوري شل ثانی وخت لرو
د معدې د التهاب چون چې تشخیص شوی دی هغه خواړه چې ډاکټر ورته ویلي چې مې خورم ترخه تر وکلک خپل دوا باید په وخت باندې وخوړل شي او د سیګریټو او د خاناتو څخه باید اجتناب وشي او هیڅ وخت په خپل سر باندې خپل درمل نه باید قطع نکړي